آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخې دي زینو افغان کډوالو چې په ایران کې ووسی ویلي چې په دغه هیواد کې له بیلابلو ستونزو سره مخامخ دي تازه یو افغان کډوال ویلي چې 25 ورځې کېږي چې د پاسپورت د چاپ ژمنه ورکړل شوی خو وایي چې پاسپورت ته په انتظار دي او د پاسپورت کوم سره کې نه لګیږي دا غراز زینو کډوالو ویلي چې ورسره په ایران کې ناوړه چلن کیږي په افغانستان کې د بیوزلۍ وچکالۍ او د غراز نور ستونزو په اړه باندې هم پیغامونه په دې پروګرام کې راټول شوي دي یو افغان ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی خو وایي چې امریکایي چارواکو د مهال د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده دا چې ولې وړاندې درته په خبرونه کې دغه افغان سره غږېدل یو خو راځي په سر کې خبرونه تاسو په پیغامونو سره پیل کو
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او صلوات او هدیه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر اټ سوي ده یوازې په مرکز کې ولې ساده چاغان تر و ماته مپورې الکان ورزي نن جون ایتس مکتب نشتون لري او بل هغه په کلو چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن سوي دي زموږ په دپراخ ساحه کې هیڅ یو مکتب وس تقریبا 300 شپږ تکاریز په دکې هیڅ یو مکتب شتون نه لري نو د مسولینو سمودا یله د چزمور د پوي په برخه کې د پوي برخه ته ډیر غټه پاملرنه وکړي ورورستل ته مکتبونه فعال کړي لسی فعال کړي
السلام علیکم زین اسد الله حمدر دی عمله د باینه السلام علیکم دی زادر ټولو مینوال او دنکو لیدونکو ته او زما په اړه دا چې زادر ډیر تنشر کړي بخیل او مډیر خیلت نه کوم ډیر خوشاله شم کله پیغام نشر کړي یو ورور وای چې افغانان لمسته نه زی له مغه نه زی تاسو خدای کا بارو کې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅي زی هغه خلک دا خبرې کوي چې خلک مسکین نه ځغونه دي خدای راول ځو ته پته ولګي یو ځي پته لګي نه ځکه دا خبرې کوي څو کوم قسم نه خپل هواد ګران هواد پک دي هوټل مجبور دي کار نشته کار ته ځي نویر کې خوانځې ته اجازه نویر کې جلکې ته اجازه نویر کې خلک څه کې هندو کې سپږمې ته ورسېد افغانستان سره پر پزماګر سره جوړیږي
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده د پاکستان سره سرحد لري یعنې د ولایت په سطح ډوره غټه ده دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته د موبایل تمیم نسته دلته په وای فای کار کوو نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي دا بندونه باید ورته وتړل سي نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې د مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به وو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گران درادو کار کوم گو تاسو هغه مز خبر و منی تا 15 ورځې کېږي په بیرجل کې پراته یو پاسپورتونه په تاویل ورکړی دی دا 15 ورځې کېږي ورته پراته یو نو پاسپورتونه په تاویل نیسی نه ویزا راکې پیسې ما خلاصې د جیبو د کړیو سره بس نو پر خوانو شپې کوو دغه زموږ په اکر کې یو نو کې دغه وکه کوشش وکړي دا د ایران خلکو سره خبره وکړي چې پیسې وو د کرایو وو د خوراک ته ګرځي را باندې شکې دي بارانو نو جوړ ورو وسه موسته
السلام علیکم و رحمت الله زه طاهر مومن خبرې کوم له پاکستان پینډی څخه او اول می د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو همکارانو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم او زما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې مشته دی هغه خبرونه بیا ځلی نشر کړي چې د کور کلی او یو د نیمه نړۍ خبرونه چې دوه درې کاله مخته نشر شوي وي ډېرې زموږ دپاره ډېرې با معنا او ډېرې زموږ دپاره د یعنې د محنت او د لارښوونې وړ دي او دغسې موږ له ازادۍ رادیو څخه مننه کوو چې دغسې ښې خبرونې موږ ته نشر کړي ځکه چې ازادۍ رادیو موږ ته ډېر روحانیت راکړ مننه وسلام به احترام
دا ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. نذیر احمد سهار یم، ننګرهار څخه میسج پیغام لرمو په سیرو او جوړ خبرست. الحمدلله ډېر ښه نظام ده، قرار قرار ده. پخوا به داسې و چې جنګونه به دواړو خوا ته به افغانانو جنازې به وي. الحمدلله دوه کاله وروسته قرار کړی ده، څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې ده.
السلام علیکم، زه ټول رادو ازادي کارکونکو سلامونه پسله سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. یو موسسه ده په نامه دی آی ډی، موسسه ده اکشن. نو دا موسسه ده دی انجینران راجی ماغه ملک سره کینی، یا ملک په وجره کې ناستی، ملک ورته په ګوته ګوته خلق خی چې پلانې نه مشته کا، پلانې ورارمې، پلانې رندار مې، پلانې ورارمې، پلانې رندار مې، پلانې ورارمې. نو خوار و غریب نه نمیشته کوي د ما نړیوال نه دا خواهش ده چې دغه مخه ونیسي.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، تر امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کېږي، د حشراتو یا د شپتې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي ډاکتران نشته چې هغه دلته ټیسټ کړي، د لابراتوار نشته چې دواوې د څه شي لپاره دي. خو ځای دې چې ګټه ورته ورسوي، نوره صدمه ډېره کښتو ته رسوي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت، که چیرې ته پاملرنه ورته ونیسي سره نورم په جیجې سره، او خلک او ټولنه به ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ شي. سره وچکالي بیخي ډېره، تقریبا شمالي ولسوالیانه بیخي د سکوت په حال کې دي سره، او برمې یو سل شل سل دېرش متره برمې دي سره، هغه هم دوه انچه اوبه دومره مځکه نه خړوبه کوي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ستڑی مسے شے پ خیر خیریات پہ مرد دغ بادغس خلق ٹول دغ سڑک سر پا عذاب یو دغ سڑک باید پوخ سے دغ کمپین باید شروع سے داول دا کاری تا کلس زمر دغ بول سوالی لک بالا مرغاب او غرماچ ول سوالی دیر پ تکلیف تہ دا جمی د خوات سے گھر سر موٹران بند سلاره بند سی نسوت لای خپل کورو ته پشپوش بو په ایرات ولایت یا بادغس ولایت کې ناسیو، لارې ټولې بند سی په دژمه کې واوري او ګل سړکان سره خراب سی. دغه کار باید حتمان شروع سی چې موږ ډیر ورسره په تکلیف یو.
سلامونه د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو. د زمزم والا الکترونیک د ټلیفونو او دکانونو او غخی اعلانات هي د افغانان غلطی، مثلا ورتوای چې د زرا گفتونه افغانانو لپاره دی، به کله چې گفت ورته ولګي هغه گفت بخته گفت نه لګي، بیا ورته پیغام ورکړي چې گفت ترته دا نمبر بکس گفت تاسو غشو غټلای دی، بیا ورته یې اخر کې چې نظر الله زر روپے راوال کی کسٹم آن لائن غچ ورول کی بیا گفٹ میٹ فتح نشتا نہ پدغه امدغه سی بازی نور پروگرام نه دی دی ویزو په باره کې خلق نه ویزی خلق ته ویزی رو باسی هغه مخکنی ویزی بت د دې نوم د شان پلی کی خلق نه پیسې اخلي بت نمبر بندي نو که پدغه بندي پروگرام جوړ کای د خلق هم په هوای ورکه ډیر خبش.
قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم، او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی، او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکړي، او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پور چارواکو پورې ورسېږي، د ازادۍ رادیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه خبرونه ته ته ورسېږي، دغه دی پاسپورټ خلک دي راغلي دي، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي، پشپوش په ورته ناست دي، بعضې شل شپې ورته ناست دي، بعضې پنځلس شپې ورته ناست دي، بعضې میاشت ورته ناست دي. د جیبو پیسې یم وخوړلې، هغه هم باندې واش کېدې، باندې تمامې شوې بالا، اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورې، دغه زموږ خبرې ته یې واورې، دغه زموږ په حال کې دا یارانانو سره خبرې وکړې. دغه په سوو سوو پاسپورټان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا، دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا، دوی خو خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي، مور بالا په دغه سره ملا ورته ناست دي، د سرو ګرمۍ ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
دا ازادي راديو اوریدونکو کارکونکو ته نیکي الی سلامونه باد سلام او منی زده الحق ته پر ولایت ګلستان ولسوالی د خنجکه د کلی خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلي دي، سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ دا په 100% کې 10% سیم کارټونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د ده څه دا خواهش دی چې دا زموږ ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په 100% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځای ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. دغه زموږ د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لار جوړه شي. نور پر خدای سپارو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون ٹول تو سلام. من افغانستان کے جوان کو ڈیر سختے سر مخیو موسیقی والا یہ بول اگئی منگ سر مرست ہو جی. آزادی ریڈیو کارکون ٹول تو پیغام دا دے چار یو خیری بنسٹ کا اگئی موسی منگ سر مرست ہو کی آزادی ریڈیو بیام بیام کو مجھے زمان غم دو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بخران سر
در نوش پیغان در مسلم پوری ورسیم آقا در ترس در مجسی مسلم یو که در باقی بباش کر مسلم یو مولتا کندهار والا تمایان سالی اکثر سیم یا مینو باشد یه خلق در شکایتون کهو چمزه که بندی پاتو جی در مینو دلاسه نسو کم در وسط در کار نده کهی شا کار نده کهی پیدی ورسالی میخیز در سیم در رسان در مینو دلاسه در پش پاتو جی نمور وارو شی در عمزی که در مینو سقا پاکی سی و آمولوس تنیس پادا وکریم.
بلال فریدی ما د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمې نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړې په سیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمی نه ورپریدي، نه کوټې ورپریدي. اسلامي امارت دلته په مځکو ډېر کلک بندیز لګولی ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته د اوبو کمښت ده، اوبه نشته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي، هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو ووي. نو خلک ډېر له ستونزو او له کړاوونو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولیږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ور سره سلام اور ما سویت بیا دریا کوشتنی مولا ورسنه می دار چې ور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دی. نو موږ غواړو چې د ستاسو د رادیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پرې ورسی. نو په دغه یو غوښتنه ده، بله غوښتنه مې دا ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسو نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره، دغه که زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مشرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کومه ګڼه ګوڼه یې او کوم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دوی له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي. او دونه بد آل یه شی ده د پاکستان د حکومت په همکاري سره، چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي چې زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اورېدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکونکو ته دغه پیغام که زموږ نشر کې ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي او موږ پاس زه خپله شخصا پاسپورټي راغلم. ډېر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه چلیږي. پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دار د افغانستان میخوره، اینجا نه میخوره، یا د ویزاش کې چلیږي نه. دا هغه که زموږ د مقامات پورې ورسوي کوشش وکړي و ډېر ظلم روان دی.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو رادیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو رادیو یله سي.
تاسو دا رادیو زه د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان نه راغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان نه راغلی وو. دلته ستاسو دا رادیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکړي، او د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
یو افغان ځوان وای چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وای چې دا مهال امریکا د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دغه افغان چې د افغانستان په ولایت کې اوسي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي، وایي هیله لري چې امریکایي چارواکي او دغه راز نور هیوادونه د ده غم وخوري، ځکه د ده په ټکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا چې نوموړي چیرته کار کوو د یوې مرکې په پیل کې مې ترې وپوښتل.
روزانه سلامونه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته. د سټلو ما په ډیټی ګلوبل کې کار کوو، کم په باران ورته ویلي. بیا وخت سکوت په ورځو کې زمونږ سپروایزر مونږ ته ویلي چې تاسو 3 بجې راسي میشن لرو. بیا 3 بجې ورغلم مونږ چې ما ویلي څنګه چلله میشن نه وخت سو داسې وختي میشن کوي کنه. هغوی ویلې چې وروره میدان ته ځو، خو دوی میدان ته بوتل. دوی لاړو، مونږ ته ویل ری تاسو چوټي یاستئ، نور رخصت یاستئ، سبا ته به ګورو. هغه مونږ په کابل کې ګرځېدلو، 12 بجې شوې چې سکوت راغی، طالبان ښار ته ننوتل. بس په دې ټیم کې زه وډار شوم، بلې خواته لاړلم، بالخصوص د ګرامیو خواته د غزین لاړلم، همداسې بلې خواته لاړلم، ځان مې سیب جي ته ورسو. په دې وخت کې مونږ سپروایزر سره رابطه وکړله. مونږ ورته ویلې چې دغه سیالات راغله، څنګه چلو څنګه ونه کړو. هغه ویلې تاسو تسکیر راولېږئ چې مونږ تاسو ته 4 لیټر ریکمنډیشن دا درکو. مونږ ورته ویل صحیح ده، ریکمنډیشن 4 لیټر راولېږل، ایمیل ادرس یې د افغاني سیوی راولېږه. مونږ ورته اپلای وکړله. چې کله مو اپلای وکړله نو دې وخت کې میدان کې ډېر بیروبار و. مونږ ورته ویل چې میدان ته بلاو شو. دوی ویلې چې نه، تاسو میدان ته مځئ، مونږ تاسو خوندي وباسو. مونږ ورته ویلې سمه ده. په همدې حساب کې مونږ پاتې شو. هغه اپلای مو کړله، اپلای تقریبا داسې بوله چې تنا یو کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې. مونږ خو خپله انټرنیټ کلب ته بچې تللو، هغې هم داسې مونږ یو څه راس پیسې اخیستلې. په دې صورت کې کیس نمبر 9 میاشتې ونیولې، ورپسې بیا انډر ریویو ورته وایي چې مطلب ستاسو اسناد مکمل شو، بیا بررسۍ ته ځي که نه. هغوی تقریبا 9 میاشتې شاوخوا هغې ونیولې. هغې نه وروسته بیا یو 3 میاشتې وروسته ما ته ډینای لیټر راغی. په ډینای لیټر کې ما ته لیکلي ول چې تاسو د معینت د محافظتي امنیت د خوا نه استخدام شوي یاستئ او د خارجیانو سره وئ، ستاسو کیس رد کیږي په دې خاطر، په دې چې تاسو ډی ټی ګلوبل سره یا د خارجیانو سره مستقیم کار نه ده کړی. بیا مونږ ورته وویل سپروایزر ته چې موږ خو تاسو سره که معینت محافظتي امنیت خوانم راغلي وو، خو موږ خو ګاردان ستاسو، تاسو به موږ بار سیکورټي سوا د کم نه بار دا زموږ لاس کې وو. دوی بوتل راوتل سیف دا زموږ لاس کې وو. نو تاسو سپند والا مثلا نور خلک بیاي، موږ ولې پاتې شو؟ هغوی ویلې چې موږ څه نشو کولی او بخنه غواړم. ایمیل ادرس، ایمیلونه ما سره ښه اوسم.
او څومره نور کسان مثلا تاسو سره په دې کمپ کې کار کوي؟ دغه باران کمپ کې فکر کوي هغوی ټولو ته درات جواب راغلی؟
فلحال چې زه سملګری لرم، معلومات لرم، اول خو موږ د سی 2 کمانډانانو او 10 نفره ګاردانو سیار، بیا هغه دوی ټولو کیسونه رسیوي دي. او بالخصوص د سی نور چې موینه د محافظتي امنیت خوانه ورغلي دي، مثلا د شخور کې ول دی، وایي کیسونه په همدغه دلیل باندې رسیوي چې تاسو د موینه د محافظتي امنیت خوانه راغلي یاست.
یعنی شمیر معلوم ده چې لزګونه ته شمیر رسیدي د کوم کسان چې په دې کمپ کې کار کوي
افغان نظر زمال تناز منګه دي زمنګ دي کمپنۍ چې مثلا ډیټي ګلوبل او بل یو سایډ و موږ سره موږ په یو کانټینر کې اوسېدل چې 15 نفر موږ یو کمانډر سلور نفر غادان او 15 نفر د وی سایډ ول چې هغه هم موږ سره یو ځای په کانټینر کې ول. فل حال دغه 12 دقیق ماته معلوم چې موږ ټول 12 پاتې یو.
او دغه د باران کمپ چې وو دغه مسؤلان دا امریکایي اتباو ک نه د نورو هیوادونو
دلتا مثلا ماته چې ریکمنډیشن کې راکړي دلتا پال مثال سپروایزر شو دا هغه دا دی بریټیش استرلینو
ها بریټانیي استرلینو به فکر کوم نو دغه د سایدی کې سونه خطر لري دغه کسانو چې امریکایانو سره کار کوي نو فکر نه کوي چې تاسو غلط ادرس ته عریضه ورکړې دا یا درخواست هم ورکړې
نه په خاطر دې مونږ دې غلط ادرس نه ورکړې شي ډی ټی ګلوبل کمپنۍ چې دا د خپل د امریکایي کمپنۍ دا دلته وزارت زراعت سره ریاست ابرسانی سره وزارت ابو برک سره دوی سره همکاري کوله دوی ومنګه بوتلل او د سپروایزر چې د خپل د ریکمنډیشن چې مونږ راکړای د خپل پاسپورت امریکایي ول چې د امریکا په کمپنۍ کې کار کوي پاسپورت امریکایي که پاسپورت امریکایي ونه لري مونږ ته بیا ریکمنډیشن نشي راکولای.
او د تاسو ماشونه لکوم ادرس نه راتل تاسو ته د محافظت عامه موینیت ماش درکو او کنه بهرانيانو ماشونه درکو
دلتا دی ما سره یو قرارداد خط دا چې ډی ټی ګلوبل یا ایس ای ڈی دی موینیت دی محافظت عامه سره کړی دا دوی به ماش ماغه تور کوم موینیت دی محافظت عامه ته موینیت دی محافظت عامه به بیا زمونږ اکاونټ را لیږو.
یعنی د مونږه چې تاسو له دوی سره کار کړی او اوس غواړي چې دغه بلنه مو منل سی په همدغه لچې تاسو دغه کوم ستونزې یاد کړي دغه ستونزې مو د مسولو کسانو تر غوګونو ورورسیږي او بل اخر د حل لار چار ورته پیدا کی. فقط زبا یو بل پښتنه دا هم کوم چې په افغانستان کې طالبانو حکومت د دوه کلونو راهیسې واکمن دی اساس په شمول فکر کوم زرګونه نور کسان چې له بخوانی حکومت سره کار کړی یا له بهرانيانو سره کار کړی په امنیتي برخه کې په افغانستان کې پاتې دي د ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. اما طالبان دی وایي چې د عمومي عفو کړی د چاته تهدید نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ والي فکر کوئ چې تاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده؟ دا څه ویني احساسوي چې ژوند مو خطر کې ده او کنه صرف اندېښنه او تشويش در سره ده؟
که تاسو یو خبر وکم چې د نمارا پور تاسو اوریدلې ده ان شاء الله نمارا پور خو تاسو خبر کړو نو خپل پویږي
ها. یعنی دا عملا څه ګوري چې تا ته یا مثلا نور ملګرو ته مې چې په ملګرو ته مې په امنیتي برخه کې کار کوي څه تهدیدات متوجي دي؟
بله بله صاحب بله صاحب
بس ډیره مننه. کور مو ودان په دی لچې دغه مرکه مو چې وکړه د مسولو چارواکو تر غوګونو رو رسیدي او دغه ستا په شمول کوم افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي له بهرنۍ ځواکونو سره یې په امنیتي برخه کې کار کړی دی د هغوی د پناه غوښتنې ومنل شي او اسناد پروسس سي او بل اخره درې مو هیوادونو ته د تاک زمينه ورته برابر شي.
مننه تاسو نوم او کور مو ودان چې موږ تم وخره ک ډیره ډیره مننه. خیر وسی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
تا که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلې له لاسونو سره ځي همت کوي پرتې خاورې دې هم کړې ملګرتیا همت کوي پرتې خاورې دې هم کړې ملګرتیا دا دوړې چې لزغلنده آسونو سره ځي منم چې جدایی هم یار ل یاره هیروي خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د پخپل اواز کې اوریده. د ازغې میلما په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له خاغلی نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسېږي. په درانه خوب ویدان جلی د هغه د یوازیني چاپ شوی شعری ټولګي نوم دی. یو بل شعری ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله ستا وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه، او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلودو چې سهار به ملا درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ، او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی چې زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه، د هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته به تلم، او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه، او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نذیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی، او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده، او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نذیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
وو زه کله کله مې وځوروي، زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی. زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو، او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو، کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي. البته که امکان ولري او که حادثه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی، دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ، زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ ولام دي، او هغه کسان دي چې عمرونه د 18 لوړ هم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی، دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په حالت کې وي، په لارو کې، په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دم ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخي دي، لکه د زده کړو برخه ده. دم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 18 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. که نه یو خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه
د زیر سینه د پاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان راسره دي. په هغې کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونه کسان دي.
دا خو ماشومان دي له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونې دي کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکي کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زه د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې سوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي، ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، دوی اورم وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و، هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده. ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان وم، راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي، هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورول شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کمره راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رسیږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي و، زما داسې پلان و چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد سره ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل سی د ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخیستی د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې و، زما هیلې وې، زما امیدونه و، ولی زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلی دی چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایم یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه و چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر و، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل و اوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا راسره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه دغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسله راشي، زه وتوانېږم چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي، چې راخیسته مې دي او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دېش نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلی دي، زما خپلې تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوو ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړي چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پراشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پراشي یا توپان پراشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډېوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې را سره وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.